أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسمنا غورو تفسير ده آياتونو چیز ده سمر جوار مانا ده ألف لام ميم ده حروف مقطعات ده الله تعالى ده طرف ده قرآن حصدا أو زمون پده إيمان ده ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك هغا الكتاب كتاب ده نو اولا خو ذلك الكتاب دا یو پورا جمله ده ٹھیک شو دا هغه کتاب ده اوس پلی کې سوال دا پیدا کیږي چې کله یو کتاب زمون په خوا کې وي نو مونږ وایو هاذا الكتاب دا د کتاب لیکن دلته فرمایلی شوی دی چې دا هغه کتاب ده ٹھیک شو نو د کتاب ته هغه کتاب ولی ویلی شوی دی حالانکه کتاب زمون سره نږدې پروت دی د دې دوه وجې دي نو په عربی کې چې کله یو څیز له عظمت ورکړی کیږي عظمت پیژنې کنه یعنی عزت چې ول ورکړی کیږي نو دا غې لپاره د لری اشاره استعمالیږي د نږدې اشاره نه استعمالیږي هغه کتاب ټیک ده او د دې نه د هغه څیز د اوچتوالي پته لګي دویمه خبره پکې دا ده چې دا کتاب چې دا کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې نازل شوی و نو دا کتاب په کتابی شکل کې خو نه راغلی لیکن دا د الله تعالی سره په لوح محفوظ کې لیکل شوی دی هلته دا کتاب په کتابی شکل کې دی نو دلته چې دې کتاب ته هغه کتاب ویل شوی دی نو دا په اصل کې هغه لوح محفوظ والا کتاب چې دی کنه هغه طرف ته اشاره ده نو هغه کتاب یعنی دا هغه کتاب دی ٹھیک شو یعنی دا مونږ چې دلته په قرآن مجید کې وایو ذالک الکتاب نو دا اشاره هغې لوح محفوظ والا قرآن مجید ته ده او چې کله الف لام میم راغی نو الله تعالی انسان عاجز کړو چې ته بالکل نه پوهېږې چې انسان کله عاجز شو نو اوس ورته ویلی کیږي چې هغه دی کتاب یعنی هغه دومره اوچت کتاب دی تو هغې ته چرته رسېدی شي سبحان الله ذالک الکتاب ٹھیک ده نو یو د دې د عظمت لپاره اشاره بعید یعنی د لری اشاره استعمال شوه دویم په لوح محفوظ کې چې کوم کتاب دی نو دا هغه کتاب دی درېمه خبره پکې دا ده چې د کتاب روټ ورډ دی کتبه ٹھیک شوه کتبه چې ورته وایي هغه څیز ته ویلی شي چې هغه لیکلی شوی وي په هغه زمانه کې خو په کاغذ باندې خلکو لیکل نه کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه به صحابه رضی الله عنهم قرآن او ریدو نو هغوی به د کجورو په پاڼو باندې لیکو کله به یې په سرمنی باندې لیکو او کله به یې په کاڼو باندې لیکو او په دې څیزونو باندې چې کله یو شی ولیکلی شي نو هغه بیا نشي خړېدی نشي ورانېدی ټیک شو هغه نشي بدلېدی نو تاسو د هغه ورځو سوچ وکړئ چې څنګه به هغوی لیکل کول په هغې کې هیڅ بدلون نشو راتلی د دې اشاره ده هغه طرف ته چې په دې کې هیڅ تبدیلی نشي راتلی او بیا الله تعالی د قرآن په انټروډکشن کې وفرمایل چې په دې کتاب کې لا ریب هیڅ شک نشته یعنی نشته هیڅ شک په دې کتاب کې که چېرې موږ په لا ریب ودرېږو نو دې مطلب دی چې دا هغه کتاب دی چې په دې کې هیڅ شک نشته نو دلته وفرمایلی شو چې دا کوم کتاب چې تو ویلو والی یې نو دا خبره په ذهن کې کیږده چې په دې کې بالکل شک نشته څنګه شک د دوو خبرو شک دا ولیکئ اوله دا چې دا د الله تعالی کتاب دی د الله تعالی کلام دی او په دې کې هیڅ شک نشته داسې هیڅ خبره مو په ذهن کې رانه شي چې پته نشته چې دا د الله تعالی کلام دی او که نه نو دا لا ریب په اوله کې دا خبره بیان شوه ٹھیک شو لا ریب نو اوله خبره دا ده په دې کې هیڅ شک نشته یعنی دا څومره خبرې چې په دې کتاب کې راغلي دي نو په دې کې هیڅ غلطي نشته او نه پکې د شک څه خبره شته چې پته نشته چې دا صحیح دی او که نه او د دې دا خبرې صحیح دی او که نه نه د دې هره خبره صحیح ده چرته هم دا شک ونه کړئ نو چې څوک ویلو واله دا قرآن کلاو کړي نو د ټولو نه مخکې دي هغه په دې خبره ایمان راوړي چې په دې کې هیڅ شک نشته نو دا خبره په ذهن کې کیږدئ د قرآن د زده کولو نه مخکې چې په دې کې هیڅ شک نشته د یو آیت په باره کې هم تاسو شک نشئ کولی ٹھیک شوه د یو حکم په باره کې هم ستاسو په ذهن کې په کار نه ده چې شک راشي. یعنی الله تعالی چې په دې کې څه هم بیان کړي دي، چېرته داسې ونه وایئ چې دا خبره زما ذهن نه مني یا دا ماته صحیح نه ښکاري، په دې کې بیخي شک نشته. نو دا مونږ ته حکم ملاو شوی دی، ٹھیک ده؟ او د چا حکم دی؟ د الله تعالی د طرف نه، سبحان الله. نو شک به بالکل نه کوئ. او که مونږ وایو فیه هدل للمتقین، په دې کې هدایت دی د متقین دپاره، بیا دا معنی جوړیږي. او که مونږ په لا ریب فیه باندې ودریږو، نو د هغې دا معنی جوړیږي چې هیڅ شک نشته په دې کې. یعنی په دې کې نو د دې نو یوه خبره ده، په دې کې هیڅ شک داسې مسله نشته. یعنی چې کوم ځای وقف وکړی که نه، نو ټیک ده چې مونږ کله دې کتاب طرف ته راغلو نو دوه خبرې بالکل واضحه شوې. الحمدلله، ټیک شوه. د الف لام میم نه واخله چې کله زما سره هیڅ، یعنی یو خبره دا ده چې زما سره هیڅ علم نشته، زما سره خو دومره علم نشته چې الف لام میم چې دی د دې څه مطلب دی. نو خپل تکبر پرېږدی چې زه ډېره تعلیم یافته یم، ما پی ایچ ډی کړې ده، ما د فلانې ځای نه ډیګري اخیستې ده، زه د هارورډ طالب علم یم. یا نو په قرآن نو اوله چې دی نو زه دا قرآن چې زه دا قرآن چیک کړم چې په دې کې اخر څه دی. یعنی د دې چې ستاسو په ذهن کې یو لویی وي، تکبر وي، نو هغه خپل ټول تکبر چې دی هغه تاسو یو سایډ ته کېږدوئ. که تاسو ډېر هم اوچت طالب علمان یې، دا خبره دلته چې قرآن چې د قرآن کریم د زده کولو له راځئ، نو د یو فقیر په شان راځئ. لکه یو محتاج کس چې راشي چې زموږ هدایت په کار دی، په لویی کې مه راځئ چې زه خو لږ چک کړم چې په قرآن کې دیسو. دویمه خبره راته پته ولګېده چې د لرې اشاره ولې استعمال شوې ده، او بیا داسې ولې راغلل چې لا ریب فیه، ځکه چې که د انسان په شک کې پرېوتو که نه، نو بیا د دې قرآن نه څه نشي اخیستی. ځکه چې که ستاسو شک جوړ شي، نو بیا تاسو ته هدایت نشي میلاوېدی. حالانکه چا چې د قرآن ترجمه لیکلی وي، نو په هغې کې لیکلی وي که په پرنټینګ کې څه مسټیک راغلی وي، څه غلطي وي پکې، نو مونږ خبر کړئ. لیکن د الله تعالی کلام داسې دی چې دا الله تعالی د دې په باره کې فرمایلی دي چې لا ریب فیه، په دې کې هیڅ شک نشته، په دې کې هیڅ غلطي نشته، د شک خبره پکې هم نشته، هیڅ داسې شی پکې نشته چې هغه د حقیقت نه مختلف وي او تاسو ته ویلی کیږي. نو دلته یو ادب خیالی شوی دی، د انسان ذهن تیار کړی دی چې دا کلام داسې نه دی چې کله تاسو دا زده کولو له راځئ، د دې په ادب باندې ځان پوه کړئ. نو د هغې نه پس بیا دا وایئ، بیا به تاسو له فایده درکوي. او که تاسو کې دا ادب نه وي، نو بیا د دې نه هیڅ رهنمایي، یعنی هدایت تاسو ته نشي میلاوی دی او نه ترېنه فایده اوچتولی شئ. نو ادب مو زده کړو د دې نه. اوس مخکې ځو، هدن هدایت دی، ګایډنس دی، پسو کې د دې کتاب خبره ده د چا په باره کې؟ لی د پاره المتقین، هدایت دی د متقی خلکو د پاره. پسو کې هدایت دی، او هدایت وي د څه د پاره؟ ګایډنس، رهنمایی، لاره خیال، ټیک شو. دا د هدایت معنی ده. ما تاسو ته په سورة الفاتحه کې په اهدینا کې ویلي وو چې د هدایت څه مطلب وي، چې مونږ وایو چې په دې کې هدایت دی. نو دا په سوسو کې هدایت ورکوي، دا د ژوند په هر اسپیکټ کې چې ژوند څنګه تیرول دي، د هر قسمه رهنمایی تاسو د دې قرآن نه اغستی شئ، په دې کې موجود ده. او دا هدایت چې دی، نو دا مسلسل کیږي، داسې نه ده چې چاته میلاو شوی دی نو بس هم دغه دی. د دې مطلب دی، د دې مطلب دا نه دی چې څوارلس سوه کاله مخکې صحابه کرام رضی الله عنهم ته هدایت میلاو شوی دی او بس. نو چې کله هم څوک قرآن ته د رهنمایی اغستو دپاره راځي، نو دا قرآن به هغوی له هدایت ورکوي. او که هغه بنده په هغه دور کې، او که دغه بنده هر قسم مسله وي، او چې کله هم دې طرف ته راشي، نو هغه به تاسو له ګایډنس، یعنی هدایت درکړي چې ستاسو هر قسم پرابلم وي، مسله وي، نو تاسو قرآن کلاو کړئ، دا ویل شروع کړئ، تاسو ته به د خپلې مسلې جواب په خپله میلاو شي. اکثر سټوډنټس وایي چې زما یو مسله وه، نو ما ته د هغې حل د هغې هفتې په کلاس کې میلاو شو. سبحان الله، نو دا څومره غټه خبره ده. نو چې د چاس مسله وی نو هم الحمدلله غوی ته پدې کې خپل حل ملاو شي نو دته ویلې شي هدایت د تاسو ته چې په شورو کې ویلې شوی دی چې دا بندله هدایت ورکوي نو پدې کې د هرې زمانه د هر بنده د مسلې حل شته چې کله تاسو دې طرف ته راشئ ٹھیک شو یعنی قرآن مجید طرف ته چې دا کله تاسو په غور سره وایې د پوهې سره وایې نو دا به درله ضرور هدایت درکوي او په قرآن کریم کې راځي هدل للناس دا د انسانیت لپاره دی پوه شوئ په دې خبره په یعنی په دې کې د ټولو انسانانو دپاره هدایت دی صرف د مسلمانانو دپاره نه او لکه څنګه چې درته ما د هدایت قسمونه ښیلي وو په تیر سبق کې یو خو چاله زبانی ډایرکشنز ورکول وي او بل وي چې موږ د ځان سره په موټر کې کینوي او منزل ته مو ورسوي نو دا هم هدایت دی نو دا قرآن ټول انسانیت ته د هدایت لاره ښیي لیکن چې څوک متقی وي نو هغه بیا په دې لاره باندې روان شي ګورئ چې موږ کله جی پی ایس ولګوو او موږ په ډایرکشنز کې سغلتی وکړو نو جی پی ایس موږ ته بار بار لګیا وي او بار بار موږ کرک کوي ٹھیک شو موږ له ډایرکشنز را کوي نو اوس مرضی زمونږ ده چې موږ د هغو په لاره ځو او که نه ځو نو هم دغه شان قرآن مجید د ټول انسانیت دپاره راغلی دی هغوی ته د لارې د ښودلو دپاره لیکن اوس دا لاره څوک فالو کوي چې څوک متقی وي ټول انسانان پرې نه ځي نو د هدایت د موندلو دپاره متقی جوړېدل ضروري دي دا د دې ریکوایرمنټ دی لاره خو به درته دا ښیي لکه څنګه چې جی پی ایس بار بار بنده ته لګیا وي خو اوس دا په موږ باندې منحصره ده چې موږ د دې قرآن خبره څومره اورو څومره عمل پې کوو له دې مطلب دی چې موږ ته به متقی جوړېدل وي که چېرې موږ د دې قرآن نه هدایت اخیستل غواړو تاسو داسې وګڼئ چې د تقوا د دې په باره کې پری ریکویزټ دی یعنی چې کله خلک په کالج کې داخله اخلي ٹھیک شه نو هغوی مخکې څه کوي یونیورسټي هغوی ته وایي چې تاسو دا کورسونه کړي دي که چېرې تاسو دا کورسونه کړي دي نو هله تاسو ته بیا داخله ملاویدی شي یعنی د یو میجر دپاره څو خاص خاص کورسونه اغوستل وي نو تاسو د سبق زده کولو دپاره خو راغلي یې لیکن د دې نه مخکې هم یو بیس پکار وي تاسو به وایئ چې د دې تقوا دپاره خو زه راغلی یم چې متقی جوړه شم نو چې کله تاسو قرآن طرف ته راځئ نو لږ پری ریکویزټس به پکار وي نو بیا به تاسو دې ته په اسانه باندې راشئ یعنی هدایت به درته ملاویږي بیا به درته د قرآن لاره په اسانه باندې خیالي شي او تاسو به پرې پوهیږئ هم نو اوس به موږ ګورو چې متقی دې څه شي متقی لفظ د تقوا نه وتی دی چې څوک په تقوا باندې روان وي نو هغه متقی دی نو تقوا دې څه شي ځکه چې دا لفظ به بار بار تاسو په قرآن کې اورئ نو موږ له پکار دي چې په دې باندې ځان ښه پوه کړو نو دا هم تاسو په خپل نوټ بک کې ولیکئ ځکه چې دا لفظ به د آخري سپارې پورې استعمالیږي په قرآن مجید کې نن درته په نوې طریقه سره د تقوا معنی ویل غواړم تاسو چېرته د اس د خپو د لاندې کتلي وي د هغې د لاندې چې هغه هورس شو لګېدلی وي ټیک شو یعنې داسې بوټان وي نو هغې ته هورس شو وایي او هغه په یو شیپ کې وي د وسپنې نه یو پترې وي او د هغوی د خپې د لاندې لګېدلې وي نو چې کله دغه پترې یعنی شو د هغې د پنجې نه را لرې شي نو پته ده درته چې بیا هغه څنګه ځي هغه ډېره په احتیاط خپه په ځمکه لګوي هغه یریږي چې چېرته داسې سوشي په داسې سوزی باندې خپه کېنهدم چې خپه مې زخمي شي او دې ته وایي چې اس تقوا سره روان دی پوه شوئ په دې خبره یعنی اس چې دا غو تقوا اختیار کړی ده یعنی دا لفظ تقوا د وقایع نه دی یعنی په احتیاط احتیاط باندې قدم اخودل ډیر په احتیاط سره ژوند تیرول یو حدیث درته بیانوم نو تاسو به پوه شئ ان شاء الله د حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه نه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه تپوس کړو چې تقوا څه شی دی نو هغه ورته وی چې تو چرته د غلو غنو غنی چې دی غنه پیژنې کنه د غنو د شپول په خوا کې تلې یعنی یو د په یو داسې لاره چې په هغې باندې چاپېر غنی وي نو حضرت عمر رضی الله عنه وی چې ها نو ابی بن کعب ترینه تپوس کړو چې په هغې باندې بنده څنګه ځي نو حضرت عمر رضی الله عنه وی چې خلق پلی جامې را غونډې کړي چې چرته په غنو کې اونه خلی نو هغه ورته وی چې هم دغه تقوا ده، یعنی انسان خپل ژوند په داسې طریقه تیر کړي چې چرته زما لمن په داسې ځای کې اوننخلي چې هغه اوشلیږي تار تار شي. د ګناهونو نه ځان بچ کولو ته تقوا وایي. امید دی چې پوه شوي به یې په دې مثال. نو دا د ټول عمر کوشش دی، د یوې ورځې کار نه دی چې یو بنده یو ورځ احتیاط وکړي او سبا ترینه بیا هغه خبره هیروي. د جدوجهد نوم دی، یعنی مسلسل کوشش. ځکه چې تاسو ته به څونه څو ګناه مخې له راځي روزانه، او چې بنده بار بار په دې سوچ کوي چې هسې نه چې دا کار وکړم او زما الله تعالی زما نه ناراضه شي، یعنی ټول عمر بنده د طوفان سره مقابله کوي. کله د انسان خپل خواهشات مخې له راشي، کله شیطان بنده لمسوي، او بعضی وخت به خلک تاسو ته داسې غلطي لارې وښیي او هغه طرف ته به مو بوتلل غواړي. نو په دنیا کې په احتیاط سره ژوند تیرولو ته تقوا وایي. هغه یو مثال دی چې په دنیا کې ژوند داسې تیروي لکه کشتۍ چې په اوبو کې روانه وي. لکه چې کشتۍ چې وي که نه، دا د اوبو د پاسه روانه وي، لیکن کچرې اوبو دې ته کشتۍ اوشلیږي رایټ، او په دې کې دننه اوبو راشي نو بیا څه شي؟ کشتۍ بیا نشي چلېدی. دا خو بیا د ډوبېدو خطر وي د هغې که نه چې اوبو پکې راشي. نو هم دغه شان، نو دا اوبو چې ده، نو دا دنیا ده او دا کشتۍ مونږ یو. نو مونږ ته په دنیا کې داسې اوسېدل دي چې کله د دنیا اوبو زمونږ په زړه کې راننوځي نو بیا مونږه ډوبوي. نو متقي د غفلت جهالت ژوند نه تېروي. د هغو د کشتۍ نه اوبو بهر وي، دننه نه راځي. او چې یو ځل دا اوبو دننه راشي نو بیا بنده پروا نه کوي د بچ کېدو، بیا هغه په خپله مرضۍ باندې چلیږي. ژوند هغه بیا وایي چې هی ژوند خاصې مې یو ځل میلاویږي چې شهرت وکړم، خو په آرام ژوند تیر کړم. بیا بنده له د تقوا سوچ هم نه راځي. بیا بنده وایي چې پیسه مې لاسه له راغلې، که هغه په حلاله طریقه وي او که په حرامه وي. نو چې کله په زړه کې د دنیا محبت پیدا شي نو بیا د دې خبرې خیال نه وي د بنده سره چې زما رب به زما نه ناراضه شي، او یا چېرته زما خفه به وخوییږي، یا زه به د الله په نظر کې وغورځیږم. ځکه چې تقوا والا بنده په ذهن کې هر وخت دا فکر وي چې هسې نه چې زما رب زما نه ناراضه شي، چېرته زما قدم داسې ونه خوییږي چې زما الله ته زه بې عزته نه شم، چېرته زما نظرونه چې دي، یعنی د هغو د نظرونو نه زه ونه غورځیږم. نو او هغه دا سوچ کوي چې هسې نه چې زه شرمنده شم الله تعالی ته. نو تقوا خپل ځان بچ کول دي په دې دنیا کې. تقوا دا هم ده چې انسان خپل ځان د غلطو کارونو نه منع کړي. تقوا دا هم ده چې انسان د الله تعالی په حکمونو باندې روان وي، د حرام نه ځان بچ کړي، د خرابو کارونو نه ځان بچ کړي. او بیا د تقوا هم درجې دي. دا هم تقوا ده چې د نیکۍ کولو نه پس په زړه کې دا یره وي د بنده سره چې پته نشته چې زما نیکي به قبوله هم شي او که نه. د ګناه خو بنده ته پته نه وي چې دا د ګناه کار دی، لیکن د نیکۍ په وخت کې چې کله په زړه کې دا یره وي که نه، نو دا تړپ صرف د متقي په زړه کې وي. ځکه چې هغو ته پته وي چې نیکي ډېر نازکه وي او دا ډېر زر ضایع کېږي هم، او ځکه دا په کمو سیزونو باندې ضایع کېږي، په ریاکارۍ باندې، په تکبر باندې، پس باطلو باندې، ټیک شو. او دا سیزونه دا خو زموږ عام عادتونه دي. نو که په نیت کې معمولي فرق راشي نو نیکي ختمه شوي. په تقوا کې دا خبر هم راځي چې د بنده په طبیعت کې د ګناه نه نفرت پیدا شي او نیکۍ طرف ته زړه قایل شي چې ما نیکي وکړې. او د تقوا درجې دي. لکه یو غیر مسلم دی او هغه وایي چې زه حق تلاش کړم، زه د خراب کار نه بچ کېدل غواړم، ما ته د صحیح لارې تلاش دی. لکه ابو بکر رضی الله عنه چې وو، نو هغو په دور جاهلیت کې هم چېرته بت پرستی نه وکړي، سبحان الله. نو تقوا دا شی دی چې د بنده په طبیعت کې نیکي وي. نو ګورئ، هم داسې کس بیا د قرآن نه فایده اغستی شي که د چا پروا وي او هغه په احتیاط باندې ژوند تیرول غواړي، او دین بنده ته ضروری شیخ کاری. لکه چې د دنیا نور هم، ځکه چې په دنیا کې نور هم ډېر زیات سیزونه دي، ټیک شو، او هغه چې دی هغه انسان ځان طرف ته اټریک کوي. او چې څوک دین سیریس اخلي او د دغه سيزونو پروا نه کوي چې زم د الله په نظر کې څنګه يم چې تداسي ونشي چې زم ما نظم رب ناراض شي نو بیا هغه د قران هدایت اغستی شي نو داسي کسته چې قران بیا احکامات ورکوي نو هغه ستي عمل پاسانه کوي ځکه چې هغه خود مخ کې نه په تلاش کې و چې ما ته هدایت میلاو شي او الله تعالی رانه خوشاله شي نو بیا هغه په دې سوچ باندې ژوند تیروي د هغه د ژوند بیا یو مقصد وي هغه به مقصد ژوند نه تیروي د تقوا دې سوشي نو دا د الله تعالی د راضی کولو نوم دی هغه بیا د الله تعالی د پاره اوسي چې دا خو په نظر کې څنګه يم هغه بیا هر قدم ډیر په احتیاط چتوي چې چرته داسې قدم وانخلم چې الله تعالی رانه ناراض شي چې د الله تعالی په نظر کې يم او ځکه چې هغه ته پته ده چې څه کومه نو تقوا بنده حاصلولی شي او هدایت دې ته هم وایي چې د بنده په زړه کې ایمان راشي او هدایت دا هم وي چې بنده د ایمان په لاره روان شي نو یو غیر مسلم ته چې کله لاره په نظر راشي نو دا هم هدایت وي او د متقی دپاره هدایت څه وي هغه بیا په هغه لاره روان شي ټیک ده نو اوله په کار ده چې مونږ د متقی صفتونه په ځان کې پیدا کړو او چې کله دا صفتونه په مونږ کې وي نو بیا هله مونږ د دې قرآن نه فایده وچتولی شو او د قرآن اصل فایده څه ده هغه ده هدل للمتقین د قرآن مقصد څه دی هدن یعنی هدایت او مونږ په قرآن او په قرآن څه مقصد دی چې کله مونږ زمونږ د قرآن نه څه مقصد وي چې کله مونږ یو نوی کور واخلو نو زر زر پکې د قرآن ختم وکړو چې کله څوک وفات شي نو مونږ وایو راځئ چې زر زر ختم وکړو او یا چې زمونږ څه مسله وي نو مونږ د قرآن ختم وکړو د ناوې د سر د پاسه ایږدو او بیا هغه د سر کره رخصتوو نو دا ټول زمونږ مقصدونه دي د قرآن او یا یې په تعویز کې ولیکو زیات نه زیات او په مرۍ کې یو ځان کړو نو دا مونږ ته د قرآن مقصدونه ښکاري حالانکه د قرآن مقصد څه دی هدن یعنی هدایت او هدایت چا ته میلاویدی شي چې څوک ګایډنس غواړي ټیک شو کو تاسو ته ډایرکشن درکول واله بنده یعنی اوس یو ګایډ دی ټیک شو او هغه په بله ژبه کې تاسو له ټیپس درکوي لکه فرینچ ژبه شوه نو بیا به تاسو په هغه لاره باندې څنګه ځئ ځکه چې دا خبره ضروري ده چې مونږ د قرآن په عربۍ کې زده کړو زمونږ قرآن خو په عربۍ کې دی ټیک شو نو د دې لپاره ضروري ده چې مونږ په دې ځان پوه کړو چې دا مونږ له څه رهنمایي راکوي کومه لاره راته ښایي هدایت چې ده که نه نو دا دې د هدي نه هدي هم یو لس په عربۍ کې راځي او دا د تحفې دپاره راځي نو دا هدایت هم د الله تعالی د طرف نه یو تحفه ده او که مونږ د دې ناقدري وکړو او دا قرآن مونږ د جناتو د ځغلولو دپاره استعمال کړو او پته نشته نور کارونه پی شروع کړو او هدایت ترېنه وانخلو ټیک شو نو دا د دې مقصد نه دی د قرآن په اولنۍ صفحه باندې مونږ ته ویلی شو چې دا هدل للمتقین دی او ګورئ دا قرآن تاسو ته وایي زما د خولې خبرې نه دي ده او مونږ دا هر څو د څه دپاره استعمالوو مونږ دا د هر څه دپاره استعمالوو خو د هدایت دپاره مونږ چرته نه دی استعمال کړی دا قرآن مجید د دې دا مطلب دی چې مونږ ته شاید د هدایت ضرورت نشته او شاید زمونږ دا خیال وي چې د قرآن هدایت زما دپاره نه دی دا د نورو خلکو دپاره دی مونږ خو ډېر ګناهګار یو زمونږ دپاره نه دی او چې اوس ته چا سره د دې خبرې فکر نه وي چې الله رانه ناراضه نه شي او د هغو سره پروا نه وي نو هغو ته څنګه هدایت میلاویدی شي هغوی خو بیا بې فکره وي او د دې خبرې غم ورسره نه وي چې الله به رانه ناراضه شي خو بس چې زما دا مسله حل شي او یا دا وظیفه زه وکړم ها چې زما خاوند جاب نشته چې هغو ته جاب میلاو شي د هغې دپاره به یې راواخلم او پته نشته په دې قرآن باندې خلک فالونه اچوي او سوسونه کوي او د دې قرآن نه خلک په مختلفو طریقو باندې مطلب مختلف کارونه کوي او دې خبرې دپاره قرآن مجید په تاخ کې ښودي زه چې کله مې ضرورت شو جو راوا به اخلم او که څو مشکل راته راپېښ شو یا څو جنتر منتر پی ووی نو بیا د هغې دپاره یې راواخلي الله اکبر او مشرکین مکه به چې کله هم په مشکله کې ونښتل نو هغوی به هم الله ته دعا کوله ټیک شوه نو او مونږ مسلمانان یو نو زمونږ د الله تعالی سره صرف دومره تعلق دی لکه څنګه چې د مشرکانو بساتو دومره تعلق خدا غوی هم و د الله سره د الله تعالی سره، حالانکه هغوی الله تعالی نه منو چې کله به په هغوی څه مصیبت راغی نو هغوی به وی الله مونږ بچ کړي، نو ولې زمونږ هم د هغوی په شان رویې دي؟ متقی خو داسې نه وي، نو متقی څنګه وي؟ په نننو آیاتونو کې د متقی متعلق بیان شوی دی چې متقی وي څنګه، چې مونږ متقی جوړ شو. او اولنۍ خبره چې بیان شوې ده الذين يؤمنون، دا هغه خلق دي چې ایمان ساتي بالغیب، په غیب باندې. اول ځان په دې خبره پوه کړئ چې ایمان دې څه شی، ایمان وایي څه ته؟ ایمان وایي د زړه یقین ته، چې خلق په زړه کې ومني او په ژبه د هغې اقرار وکړي، او دریم د خپل عمل سره هغه ثابت کړي، یعنی د بدن سره پاره عمل وکړي او ثبوت ورکړي چې زما په دې خبره باندې ایمان دی. تاسو ته د ټی وی نه پته ولګېدا چې سبا یو غټ طوفان را روان دی، نو تاسو پی یقین وکړو، نو تاسو ټول خلک خبر کړو چې طوفان را روان دی، او بیا تاسو په منډه منډه سامانونه کور ته راوچلول او کور مو ځان ته د خوراکونو نه ډک کړو، نو دې ته ویلی شي ایمان. مونږ ایمان راوړو په دې خبره. د یو آسان مثال سره زه تاسو پوه کوم. نو ایمان څه شی دی؟ یعنی چې کله ستاسو زړه یو خبره ومني، په ژبه د هغې اقرار وکړئ، او بیا تاسو د هغې دپاره څه عمل وکړئ، ټیکړئ، کوشش وکړئ چې ها زه دا خبره منم. نو چې کله د انسان زړه یو خبره ومني، او بیا هغه په خپله د هغې دپاره کار کوي، ټیک شوه. ځینې خلک وایي چې زما زړه د ایمان نه ډک دی، او بهر پاغو داغه هیڅ آثار نخکاری، نو داسې هیڅ څوک داسې هیڅ هم نوی، بیا ایمان نوی د بنده، بلکې بنده ځان له دوکه ورکوي. مخکې به خبره راځي داغه خلکو څوک چې ځان له دوکه ورکوي، نو ایمان داسې نوی، هغه ثبوت غواړي چې بنده وایي چې ښه طوفان را روان، یعنی هغه ثبوت نه غواړي. چې کله هغه وایي چې ښه طوفان را روان دی، مخکې ما ته ووایه چې تا ته د کوم سیټلایت نه پته ولګې ده، تو ما ته دا ووایه چې زه کوم ځای وګورم، دا د کوم ځای نه را روان دی، یعنی هغه ثبوت نه غواړي. خو بس چې مونږ خبره واورېده نو مونږ ومنله. چې کله راته هغه ووایې نو زمونږ پې ایمان دی، زمونږ پې یقین دی، مونږ زمونږ په هغې ټرست دی، او مونږ په هغې باندې اعتماد کوو. یعنی چې تاسو د چا خبره واورېدله او هغه مو ومنله. او چې مونږ د ایمان متعلق وایو، نو دا ایمان څه شی وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلي دي؟ نو مونږ بغیر د لیدو نه، بغیر د تحقیق نه، هر هغه شی ومنو. مونږ خو داسې نه وایو چې ښه مخکې خو ته ما ته دا وښیه چې جبرائیل علیه السلام راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وحی ورکړی دي او بیا به زه منمه، تاسو ما ته دا وښیه. نه، ایمان خوایی دیتا چی مون اومنل، تیک شوا؟ یعنی ایمان بالغیب دیتا وی پا غیبو بانی ایمان راوڑل. غیب دیسو شی، غیب هر حاغ سیستوایی چی حاغ مون دا خپلو پینزو سنسو سر نشو محسوس والی، تیک شوا؟ پینزو سنسو نخو تاسو پیجنه کنا، لکه لیدل، کتل، مونگا چی سوسیز بویانو یا دا غی خوند، دا طول چی دا زمونگا پینزو سنسو نجی، تیک شوا؟ نو دته حواس خمس هم ویلی شي، نو د دې پنځو سنسونو سره هغه مونږ محسوسولی شو، ټیک شوه. نو غیب چې هغه بنده نشي محسوسولی، د هغې ادراک نشي کولی، د هغې په باره کې بنده نشي معلومولی د خپل پنځو سنسونو سره. په هغې کې څوک راځي؟ په هغې کې څه راځي او څوک راځي؟ د الله تعالی ذات هم غیب دی، ټیک ده. نخې بشماره دی په دنیا کې، او دا غې نه مونږ ته پته لګي چې یو الله شته، لیکن الله تعالی خو مونږ لیدلې نه دی. مثلا فرشتې هم غیب دي، په هغوی زمونږ ایمان دی، مونږ په ایمان راوړی دی. دغه شان جنت دی، جهنم دی، دا هر څه زمونږ نه غیب دي، زمونږ نه پناه دي، ټیک شوه. یعنی دغه شان بیا قبر دی، اخیرت دی، ټیک شوه. نو خلک وایي چې په قبر کې د بنده سره څه کېږي، نو مونږ خو هغه منو نه. چې زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې په قبر کې به داسې کیږي او په قبر کې عذاب شته، او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې دعاګانې هم غوښتې دي. نو چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ده، نو زمونږ په هغې باندې یقین دی. ټیک شوه؟ ګنې که د هغې نه مونږ انکار وکړو نو دا خو بیا صحیح ایمان نه دی. ځینې خلک وایي چې چا ته پته ده چې په قبر کې څو کیږي، د هغه ځای نه څوک واپس راغلي دي. د دې مطلب دی چې ستاسو د خپل نبی په خبرو باندې یقین نشته، بیا خو مو ایمان نشته. ایمان مو شته دی نه، چونکې مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې فرشتې شته، نو زموږ په یقین دی. هغوی د قبر عذاب متعلق ویلي دي، نو زموږ په ایمان دی. د حشر متعلق فرمایلی دي او د قیامت متعلق فرمایلی دي چې قیامت به وي. نو دا ټول سیزونه په غیب کې راځي، مونږ نه دي لیدلي. دا ټول زموږ نه غیب دي، لیکن چونکې مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلی دي او فرمایلی دي چې دا داسې سیزونه شته، نو زموږ په یقین دی. د یو عام متقی لپاره دا ضروری ده چې هغه په غیب باندې ایمان وي. او دا یو عام متقی دی، دا خبره خو لازمی ده. ځینې خلک وایي چې مونږ یو شی نه وی لیدلی، نو مونږ پر یقین نه ساتو. نو بیا خو تاسو د دې نه فایده نه شئ حاصلولی. د غیر مسلمانانو اکثر داسې خبرې وي کنه چې مونږ څنګه یقین وکړو. او په دې کې دا ده، که تاسو د لیدو سره یقین راځي کنه، نو بیا خو د سره یقین نشته. دته خو بیا فرعون هم د مرګ په وخت کې ویلي و چې ما د موسی په رب باندې ایمان راوړو. ټیک شوه؟ او د قیامت په ورځ چې کله د غیبو نه پرده لرې شي، نو ابو جهل او ابو لهب به هم ایمان راوړي، لیکن د هغه ایمان به هغوی ته څه فایده نه میلاویږي. نو اصل ایمان دی چې په غیبو د بنده ایمان وي، چې هغوی لیدلی نه وي او بیا هم د هغوی ایمان وي. ایون مونږ رسولان نه دي لیدلي، خو زمونږ په هغوی باندې یقین دی. رسولان راغلی دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی دی، د هغوی خبرې حق دي. ځکه خو په دې باندې ریوارډ دی، په دې باندې به انعام میلاویږي. چې کله ستاسو اگزام وي او که اگزامینر تاسو ته انسر شیټ درکړي، ټیک شوه، نو بیا اگزام د څه خبرې شو. که مونږ ته فرشتې وخیالي شي او یا د قیامت میدان، ټیک ده، یعنی مونږ ته وخیالي شي، نو بیا خو امتحان د څه خبرې نه شو. ایمان چې دی کنه، دا په غیبو باندې پکار دی. نو اصل کې دا ټیسټ دی زمونږ دپاره. داسې مه وایئ چې زه به یقین وکړم، چې زه ووینم نو هله به یقین ساتمه. ټیک شو؟ نو دا یو ټیسټ دی، او د الله تعالی نښې شته په دنیا کې، د هغې په ذریعه تاسو الله تعالی پیژندی شئ. او چې کله مو په الله باندې یقین ساتو، د هغو په فرشتو مو یقین وي، نو بیا چې الله تعالی کوم سیزونه په قرآن کې مونږ ته د هغې په باره کې خیالي دي، نو په هغه ټول چې دي، نو دا په قرآن کې چې د ټولو نه مخکې کومه خبره راغلې ده، نو هغه ده په غیبو باندې د ایمان راوړل، ایمان بالغیب چې دي. او بله اهمه خبره درته دا ویل غواړم چې مونږ په الله تعالی باندې ایمان راوړل دی، په فرشتو مو ایمان دی، په تقدیر مو ایمان دی. یعنی چې څومره هم ایمان والا سیزونه دي، په رسولانو باندې، په کتابونو باندې، په دې ټولو زموږ ایمان دی. او دا خو مونږ ته په ادنا کلاس کې خیالي شوي دي. یعنی په سنډي تاسو به وایئ چې دا خو ما ته د سنډي سکول او یا ادنا والو خبرې ښیي. او که زمونږ نه دا تپوس شي، نو مونږ ډېر په اسانه باندې جواب ورکولی شو. لیکن یو خبره ما تاسو ما ته ووایئ، او هغه دا چې کله د عمل خبره راشي، نو بیا پته ولګي چې د بنده په غیبو باندې ایمان شته او که نه. او که د عمل نه پته نه لګي چې زمونږ ایمان بالغیب څومره مضبوط دی، او زمونږ دا غیبو والا ایمان شته هم، او که صرف خبرې دي چې مونږ رټ کړي دي. چې کله سوغم یا پریشانی راشي، نو مونږ ته ویلی شي چې ان الله مع الصابرین، د صبر والو سره الله تعالی دی، او صبر والا د صبر والو بے حساب اجر دی. نو تاسو ما ته دا ووایئ چې هغه وخت زمونږ په غیبو باندې ایمان وي، بیا خو مونږ ته اجر په نظر نه راځي، نو اجر تاسو ته میلاویږي. هغه وخت بنده وایي چې لیکن ما ته خو نه ښکاري، نو د انسان زړه ته په هغه وخت سکون ملاویږي چې کله داغه په غیب باندې ایمان می چې ها زما اجر لیکل کیږي زو هغه نه نم به شکه لیکن هغه شته دی ٹھیک شو او چې کله انسان سنیکی کوي نو پاغه کی هغه بیا مهنت کوي هغه مهنت کوي کنه باندې کوي او پنیکای کی د مهنت کولو ضرورت وی کنه نو هغه څه شی دی چې پنیکای کی په مهنت کولو کی نو هغه څه شی دی چې هغه انسان پنیکای باندې قائم ساتي هغه دی ایمان بالغیب چې دا زکومه یعنی دا نیکی چې زکومه نو د دې به ماته اجر ملاویږي نو هله بیا انسان د نیکی په لاره تلی شي کچری داغه په غیب باندې ایمان نه وی نو هغه ته خو بیا نیکی کول ډیر ګران کار کار شي بیا بندوای چې د دینه به ماته سو ملاویږي دا خبره یو ول ذهن لراشي کنه چې اخر زو دا دومره مهنت څه سره پاره کومه نو د غیب دا ایمان دومره ضروری دی ځکه چې انسان نیکی کولې نشي تر څو پوری چې داغه په دې خبره باندې یقین نه وی دغه شان چې د چا په غیب باندې ایمان وي نو هغه غلط کار نشي کولی ځکه چې داغه دا یقین وي چې فرشتې را سره دي او زما یو عمل لیکل کیږي نو بیا داغه په زړه کې یره وي د فرشتو نه چې کله پریکټیکلی بنده یو کار کوي نو هغه وخت پته لګي د بنده چې داغه په غیب باندې ایمان شته او کنه ځکه چې غیب خو بنده ته په نظر نه راځي بنده یې نشي محسوسولی ځینې خلک هر وخت حرامه پیسه خوري او ډېر مخکې لاړ شي او تاسو دغه شان ناس یې او ځکه چې ستاسو په غیبو باندې ایمان وي کنه چې زما رزق خو د الله تعالی په لاس کې دی او هغو چې زما په قسمت کې څومره لیکلی دی نو هغه به ماته میلاویږي نو دا دی د غیبو ایمان نو بیا به ستاسو هیڅ مسله نه وي ګنې تاسو به ډېر پریشانه شئ چې د دنیا خلک کوم ځای ته ورسېدو او زه کوم ځای پاتې شم نو دا هم په غیبو باندې ایمان دی چې کله انسان د الله تعالی دپاره وخت لګوي هغو ته پته وي چې زما دا وخت زما دا طاقت د دې ټول اجر چې دی نو دا به ماته د الله تعالی د طرف نه میلاویږي نو بیا چې ده نو هغه په خوشحالۍ باندې کار کوي یقینا زما دا کار د الله تعالی خوښ دی او هغه به ماله په دې کار باندې اجر راکوي او چې د یو انسان په غیب باندې ایمان نه وي نو هغه بیا سوچ کوي چې زه خپل وخت ولې په دې کارونو کې ضایع کړم کوسنو نوکری مې وکړې نو څه پیسې خو به راته میلاو شي ځکه چې پیسې انسان ته په نظر راځي ډیګریانې انسان ته په نظر راځي ٹھیک شو ځکه موږ د پیسو دپاره اکثر محنت کوو نوکری کوو بزنس کوو په بچو باندې تعلیمونه کوو ځکه چې هغه موږ ته په نظر راځي او غیب خو بنده نشي لیدی چې د چا په غیبو ایمان وي یقین وي نو هم هغه کس بیا په دې لاره کې محنت کولی شي باقي نورو خلکو ته دا فضول کار ښکاري چې دوی خو هسې خپل وخت ضایع کوي اوس تاسو دلته ناست یې تاسو ته څه میلاویږي صرف یو سرټیفیکیټ زه سرټیفیکیټ خو لا بیا هم په نظر راځي په حقیقت کې خو تاسو ته پیسه نه میلاویږي او نه نور څو نو چې د چا په غیبو باندې ایمان وي نو هغه به محنت کوي هغه به وایي چې دی اجر به مال الله تعالی راکوي هم دغه شان نن د اسلام چې دی نو د هغې په وجه خلکو ته عزتونه نه میلاویږي نن سبا مسلمانان ډېر په خرابو حالاتو کې دي خلک پورې خنداګانې کوي ټوقي او فشاري پورې کیږي او مسلمانان غریبانان په هر ځای کې ډېر په سخته دي په هر ملک کې وګورئ نو ډېر پریشان دي او په دې وخت کې د ایمان ساتل چې دي په دین باندې قائمه اوسېدل چې دي دا ډېر ګران کار خلکو ته ښکاري لیکن دا څه شی چې انسان په دې قائم پاتې کېدی شي دا د غیبو ایمان وي په هغه ورځو کې رسولان خلکو ډېر تنګ کړي وو ډېر تکلیفونه یې ورته رسولي وو نو که چېرې انسان دغه شان سوچ وکړي چې زموږ رسولانو ته هم په دې لاره باندې ډېر زیات تنګ کړی شوي دي هغوی ته په دې باندې یعنی خلکو ډېر تنګ کړي دي نو هغوی ته چونکې اجر میلاویدو نو ماله به هم الله تعالی په دې لاره باندې که زه د دین په لاره باندې لاړ شم ماله به تکلیفات راځي خو خیر هیڅ خبره نه ده ځکه چې ما ته به په دې اجر میلاویږي نو دا هم په غیبو باندې ایمان دی او دا هر څه زموږ د آخرت په اکاونټ کې جمع کیږي نو چې کله ایمان بالغیب وي نو بیا بنده په دې لاره باندې ډېر په اسانه باندې تلی شي او که د انسان دا ایمان نه وي نو مخکې چې کوم آیاتونه را روان دي نو بیا هغه په هغې کې بنده یو کار هم نشي کولی او په دې دنیا کې ډیر داسې سزونه دي چې هغه غیب دي د بندنه، لیکن تاسو هغه منئ. او ساینس وایي چې کوم ټینجیبل شی دی بس په هغې یقین کوئ، او باقی کو تاسو هغه د خپل حواس په ذریعه نه شئ محسوسولی. دا حواسې خمسه چې ما بیان کړل، نو په هغې یقین مه کوئ. په دې کې یو د الله ذات هم دی. هغوی وایي که موږ یو شی نه شو لیدی او نه شو پیژندی، نو بیا موږ په هغې یقین څنګه وکړو؟ حالانکه چې کله تاسو د چا سره محبت کوئ، نو چرته وي هغه محبت؟ مخکې خو هغه ما ته وښایئ چې کوم یو ترمامیټر دی چې د هغې سره تاسو دا ناپ کولی شئ، یا داسې یو پیالۍ ده چې د هغې په ذریعه تاسو ناپ کولی شئ. بس محبت دی، نو هغه انسان محسوسوي. نو هغه دغه شان هوا ده، ټیک شوه؟ په نظر نه راځي بنده ته، لیکن انسان ته پته ده لینی اکسیجن چې دی دا مونږ چې اخلو. نو دا سیزونه زمونږ نه غیر دي، لیکن دا شته. او په دنیا کې ډیر داسې سیزونه دي چې هغه زمونږ نه غیر دي، لکه تبه پیژنئ، فیور چې دی. لیکن د یو آلې سره په نظر راځي، ترمامیټر کو تاسو ولګوئ، نو د هغې نه پته لګي. د الله ذات په مونږ څنګه پیژنو؟ نو ولې تاسو ته دا نښې نشانې په نظر نه راځي؟ نو که د بنده په غیبو باندې ایمان وي، نو بیا ورله قرآن زده کول فایده ورکولی شي. او که انسان دلته کې وښویږي، نو بیا هغو ته هدایت نشي میلاوېدی، قرآن نشي ویلی. ډیر پروفیسران دي چې هغوی دا قرآن وایي، خلکو ته لکچرز هم ورکوي، د خلکو د ګمراه کولو کوشش هم ورکوي. ټیک شوه؟ یعنې ځینې خلک قرآن صرف په دې وجه زده کوي چې هغوی یې زده کړي او خلک تي ګمراه کړي، خلک تي بدزنه کړي، خلک بدګمانه کړي. نو داسې خلکو ته خو بیا هدایت نه میلاویږي. نو مخکې په غیبو باندې ایمان راوړل دي.